ولایت دی چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولېږي، او دغه ځوانان خپله د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي، او دغه ستونزې موږ هره میاشت موږ سره یو ځای کېږو، دغه ستونزو باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو په خپله ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته او د ماشومانو له لارې ماشومانو ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي، سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسوم. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه او زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي، د په ګوته شي موږ نوټ کړو او وکولای شو دي یو نسبه افغانستان له ادرس څخه دغه ځوانان او ماشومان لپاره بیلابیل برخو کې کار وکړو، خدمت وکړو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لاره کې اچولي دي. عامه روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدای پروژې ته یا زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب که توضیح کیږي، او همدارنګه دی په عموم کې د ځوانانو روغتیا پاکله موږ مختلف پروګرامونه دي عامه روغتیا وزارت سره پلان کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي، او سمو نور هم پلانونه لري په خاص توګه د نجونو روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګه دی پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري، او همدارنګه نور د ذکر برخه دي چې ذکر په برخه کې زه کولای شم تاسو سره عامه شریک کوم چې 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېرې سلنه سنجونې دي د زده کړو څخه بې برخه دي په افغانستان کې، هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي تللو په سن کې دي د زده کړو څخه بې برخه دي، مختلفو دلایلو په خاطر باندې، یا په کورنۍ کې فقر دی، د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي، یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ډېرې سلنه انجونې دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کېدلی شي، یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمنۍ په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان د اجازه ورکړي، او داسې ډېر نور دلایل دي. خو باید دا ووایم چې په مرکز کې موږ خیو زموږ ځوانان او زموږ نجونې بعضې فرصتونه او بعضې حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي، څه روغتیا په برخه کې دی او معلومات لري، همدارنګه د زده کړو په برخه کې ورو ورو کچه لوړیږي.
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري؟
یونیسف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي. موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې، موږ خپل ټیم لرو، موږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي، همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی، همدارنګه د زده کړو په برخه کې باید وایم چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري. موږ د ارقامو لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو، څومره ماشومان چې د زده کړو په برخه کې دي او څومره سره نه دي، داخله لپاره موږ د پوهنې د وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو، او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډېر مستقیما اړیکې ولرو تر څو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخته لاړ شو.
د ځوانانو لویه ستونزه بیکاري، فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي. دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي یونیسف څه کړي؟
2019 کال چیرنه داسې وخوده او داسې ارقام مختاوران کل شي، اول سشاریه درې سلويخت سلنه ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکار دي، او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي، چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي. همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده، چې شپږ دي شاشه شپږ سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکېدلو په حال کې ده. نو څو وخت مخکې ده او دغه حالت سره موږ اوس مخامخ یو دي کرونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدلو اندازه نور هم لوړه شوې ده. او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي تر څو ځوانان وکولی شي ټریننګ ترلاسه کړي یو څه برخه کې، یو خاص شغل په برخه کې، که څه نجاري دی، که څه اهنګري دی، یا که څه یو داسې یو شغل مثلا داسې یو معلومات په یو برخه کې ولري چې هغه وکولی شي د هغې نه حداقل یو عاید ترلاسه کړي تر څو وکولی شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکړي، همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پوره کړي. نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه په ولایاتو کې مخې هم یادونه وکړه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې او په کلیو کې، ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ته ضرورت لري. نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي، موږ ورکشاپونه او ټرینینګونه په لاره کې واچول تر څو وکولی شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي.
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بیولي او یا هم پلان لري چې له دې وروسته به کار ورباندې کوي، د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي؟
تغیر په اکل کې باید زه خپل ځان په اکل وبایم. زه ما پرسنې کې کار کول او نه کال کې زه پرسنې کې کار کوم فعالیت لرم، خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دوی سره فعالیت مې دوی سره مخته یوړلو، نو زما په ژوند کې شخصا تغیرات راغلل. خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه داسې کورنۍ نه یم چې ماته اجازه راکوي، زه زده کړو ته اجازه لرم، زه پرمختګ ته اجازه لرم، زه دندې ته اجازه لرم. خو هغه نجونې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي، تاوتریخوالي سره مخامخ دي، زده کړو ته د تللو اجازه نه لري، همدارنګه روغتیا په برخه کې باید ته کار وشي. نو موږ ډېر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی، زه باید ووایم. خو موږ کار کوو، بیا هم موږ خپل کوشش تر خپل آخر هدف پورې خپل کوشش کوو. موږ بیلابیل ورکشاپونه چې د ځوانانو لري انګیج کولو په خاطر، یا ځوانانو یو بل پیژندلو، یو بل سره مخامخ کېدلو، همدارنګه ټولنیزو مدني فعالیتونو مخته وړلو په خاطر په لاره کې واچول، هغه ډېر ښه فعالیتونه لري. موږ ډېر ښه لاسرونه لري. موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ درلودلو چې بلخ ولایت کې وو، نو ډېر پرې ښه توګه باندې مخته لاړلو. همدارنګه اوس هم دغه ځوانان چې په دې برخه کې موږ سره زده کړې وکړلې، هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو موسسو کې دي، دغه عکاسي او د ویډیوګرافي په موسسو کې دندې لري، دندې ترلاسه کړي دي. همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په دې برخه کې چې ټریننګونه موږ ورکړي دي، نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي. او د نجونو په برخه کې زه باید ووایم چې یونیسف افغانستان ډېر فوکس د نجونو لپاره دی، د هغوی د روغتیا لپاره، د هغوی د زده کړو لپاره. او زموږ کوشش هم دغه دی چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډېر زیانمن شوي دي او ډېر کار ته ضرورت لري. نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی، خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لریو پرتو سیمو لپاره، د کلیو لپاره چې میندې پلرونه اجازه نه ورکوي خپلو لورانو ته چې زده کړو ته لاړ شي، زده کړې وکړي، یا هم دندې ولري، یا هم د کوره بهر وتلو ته اجازه نه لري. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي. نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره، د مولوي صاحبانو سره، همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي، بحثونه هم درلودل، میټینګونه هم درلودل، جلسې هم درلودلې، چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هېوادوالو پورې، تر میندې پلرونو پورې ورسوئ چې زکړه پر هر نرو هه پر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی. نو موږ افغانان خپل مذهب ته، خپل دین ته ډیر توجه لرو، ډیر هغه ډیر منو. نو موږ د خو څخه مسته وخت دی چې په برخه کې مایند پلان پوي کی هغه څخه وختنه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکړه ته لاړ شي. بس برخه کې پیسې وایم چې مایند پلان حق لري، ځکه چې یا نامني خبره ده، یا هم د خو ژوند ته غواخ دی، یا خوانځي کې انتحاري کیږي، یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي، په دې خاطر اجازه نه لري. نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو، هغه برخه چې ډیره اساسه ده.
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي؟
د زړه له کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي، روغتیا ته خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي، ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده. اول موږ خپل ځان هم دی، خپل روغتیا هم ده، خپل صحت هم دی، چې موږ وکولای شو چې ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل هیواد لپاره. او هغه ماشومان، هغه تنګي ځوانان چې په مخدره مواد باندې، یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي، مخدره مواد استعمالوي، د هغوی څخه، د هغوی مور پلار، ماینډ پلان څخه هیله لرم چې د هغوی په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي، هغوی ته خاصه پاملرنه وکړي، خاص توجه وکړي، په کور کې د هغوی سره په مینه او محبت سره مخته لاړ شي، هغوی ته داسې احساس ورنه کړي چې هغوی تنها دي، یا داسې احساس ورنه کړي چې هغوی ټول بوج او ټول مسؤلیت د هغوی په اوږو دی. نو انشاءالله چې وکولای شو د یونیسف افغانستان د ادرس له لارې نه، همدارنګه د یو فعال د ټولنې فعال غړي په حیث باندې له لارې نه وکولای شو په ټولنه کې تغییرات راوړو او خپل هیواد دغه مشکلات او نسون سره مخامخ دي، انشاء الله وباسو.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هرکلای کوم. زه مریم توخیم، د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. و با وری چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده، او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو